ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋರ್ ದುನ್ಕೊ ಔಕತುನ್ ಕೊ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿವಿ ಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಪರ್ವನೆ ಕೆ ತಾಸ್ತಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು ವಕ್ಷವೆ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಶ್ ಪೆ ಲಸ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಿ ನಹನಿ ಮೇ ಔ ದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕೆ ದ ಘರ್ ಮೇ ಯವ ಬಜದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿವಿ ದ ಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ವಡಾಂದೆ ಕೆ ಉನ್ಕೆ ಜೆ ಮಹವಶ್ ಜಲೀಲ್
ಔ ಜೆ ಬಖ್ತವರ್ ಶಾ
قدرمن اور دن کو کتن کو یوش می رپورٹن لرو پدی او ساتہ خبری پرونه کی حال براندی کوي بختور شاه
د قبایلی علاقو پارلیمانی غړو غواخ کړه ده ک چری د فاټا اصلاحات نور اوزنډولې شو نو د احتجاجونو لړۍ با د اسلام آباد نه پیل کړي پدی اړه تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو
او د پیښور های کورټ د مذهبي سپکاوي د دروغ په تور کې د وجل شوی ځوان مشال خان د قضیه او رونه د مردان نه هریپور ته د اړولو امر ورکړي عدالت دا فیصله د مشال خان د وجونکو د مخاوریزو پلویانو د اثر کمولو لپاره کړی دا
او د پاکستان سپریم کورټ اعلان کړی د وزیر اعظم نواز شریف او داغه د کورنۍ په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو د مقدمه په اړه فیصله به سبا لاوروي په دې هم رپورت وړاندې کوو
قدرمن اوریدونکو او کتونکو یو شمیر نور رپورټونه هم لرو ډیو ریډیو او ټی وی سره اوسه
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دے زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نتا سو نیخ پنیغه اور یو قدرمن اوریدونکو د روانه خبرونه دا وخت د ډی ریډیو د فیسبوک تلار هم تاسو اوریدې شي د ډی ریډیو دا خبرونه چې تاسو په ټلویزیون باندې هم ګوري ورزو د خبرونه لومړی رپورت پلوتا د قبایلی علاقو پارلیمانی غړو ویل دي چې کچرې د قبایلی علاقو یا د فاټا چې کوم ممکنه اصلاحات دی هغه نور وزنډولې شو نو دوی به د اسلام آباد نه د احتجاجونو لړۍ شروع کوي قدرمن اوریدونکو په دې موضوع باندې د ډی ریډیو خبريال ارشد مومن د قبایلی علاقو د پارلیمانی غړي شاجګل افریدی صاحب او نور سره خبرې اترې کړې دي او یو رپورت تیار کړی تاسو په مرتبه ګرځو
د خبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاجګل افریدی وایي د قومي سملې سپرانس ټینډینګ کمیټې به نن یعنی په 20 جولای په اصلاحاتو باندې خبرو د پاره غونډه را بلله خو د کمیټې چیرمن د ناروغۍ له وجې د 21 جولای پورې وزنډول شو شاجګل وایي که د سپرانس کمیټې غونډه روستو د خبره ثابتې ده ګنې چې اصلاحات نور هم ځنډیږي نو د احتجاج اعلان بکي
په دې سشن دوران کې مونږ څه داسې خبره مان سراله چې یاره مونږ یقین وي چې دا کار کېږي خو ټیک ته کله کېږي نو مونږ لا عمل جوړو مونږ په دې سشن دوران کې پیسې راغړو او ممکنه ده چې په همدغه سشن دوران کې مونږ احتجاج کال ورکړو مونږ اسلام آباد ته راشو اسلام آباد بند کړو او تر هغې پورې بند وي چې تر کومه پورې مونږ د یعنی امینمنټ نوي شو مونږ هماغه شان د پاکستانیان نو تسلیم شوي چې څنګه د اسلام آباد او کراچی او لاهور او د پېښور پاکستانیان دي
د قومي اسمبلی سپیکر سره ملاقات کې شامل ساجد حسین توري وای د سپران کمیټې په غونډه کې به د اصلاحاتو په بیلابیلو اړخونو بحث کیږي او پر رواج اکټ او نورو نقطو باندې به د پارلیمان غړو اتفاقی رائے جوړي ساجد حسین توري وای حکومتي ګوند او اتحادیان نه غواړي چې قبایلی علاقو کې اصلاحات وشي
حکومت اتحادیان دی مولانا فضل الرحمن اچھا ڈیزائن دے اور پرائم منسٹر پخپل ہے نواز شریف کو اس قلم نہ غوڑی مونگ پدے خبر پی گو او دیا مونگ دائی سے وہ سو کم پاناما سٹارٹ رہے اور پاناما کی مطلب ہے تو تاسی خپل آگا سی سے حکومت پوزیشن دے مطلب گرڈ ورڈ پوزیشن دے دی واجی نمونگ دی واجی نصب بروخل سے پاناما ایشو ختم شنے مونگ پل تحریک خو مونگ نپری گو دی طول قبائل مطلب بقیدہ بدوری کو او قبائل ته بدا خیز زمونږ پاکستان کې څه استر مونږ پاکستانیان غنی کنه غنی ولې مونږ غنی
ساجد حسین توري زیاتوي د سپران سټین کمیټې مشر تعلق د جمعیت علما اسلام ګوند سره دی کوم چې د اصلاحاتو مخالف دی ساجد حسین توري وای دوی به د اصلاحاتو د پاره خپل اقدامات جاری ساتي او قبایلی ولس سره کړي وعده به پوره کوي ارشد مومن وایس اف امریکا دی ریډیو شبقدر
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ایو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو د ټی وی د خبرونه په ایشیا سیټ 3 00 میگا هرتز باندې کته شه. د تر څنګ د ډیو ریډیو په ویب پاڼه www.voadivaradio.com باندې هم تاسو د خبرونه نیخ پنیغه کته شه. او تاسو د شین مومن رپورٹ کې د قبایلی سیمو چې کوم اصلاحات دي په ډیره تفصیل وردل هم په دې موضوع باندې سوشي بیوړاندې د ډیو ریډیو سیډنکار په پیښور کې اسماعیل خان منزه شهید سره خبرې کړي. خپل سیډنیز نظر یې وړاندې کړي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
حکومت په خپل یو مشکل کې خط دی خو د پاناما مسله خود په خپل ځای باندې خدا کی څه د پاناما په خپل شروع شو وا کله چې په دورامان چې د دې شدید الفاظو کې مخالفت وکړو بیا تر دې هدا پوه چې وزیر اعظم ورته ټلیفون کړو د بهر نغه په خارجي دوره باندې ولته نه فضل الرحمن سر په ټلیفون خبر شو او غیته بیا دا یقیناني ورکړې و چې د دې چې کوم مسلې دي تحفظات دي دا غیب سهل وباسي دغه دغه ځینې پوسټ داسې معلومه شو چې دا شی مخې ته ځینا اوس هم چې کوم د دې دوه قانونو باندې لګیا دي خبرې کې یو د لوکل ګورنمنت بلدیاتی ادارو باره کې او یو دا ریواج اکټ چې په خپل ځان له ډېر غټ متنازع یو یو قانون دی وروړي چې زمانه د خیال په کم موجوده شکل کې هغه او هغه په دغه شکل کې به سپریم کورټ هم اوساتي او نو مسله دا ده چې هغه خود فاټا ریفورم چې کوم دي د اصلاحات هغه ډېر لوی جامع منصوبه و چې هغه په شک اوړه دکړې و پای کې د صبح زنګل خیبر پښتونخوا سره دا غي د شامل دوه یو خبره و بل د لسو کالو پکې پلان او بیا په کې د مختلف سيزونو پکې او دا غي د پاره پیسې هم منزور غلو نو دې څخه کال چې کوم دي بجټ دغه کړې دي پاګه کې خو یو عدل دي یو پیسې نه ده پتا اخو دې د ستاد اصلاحاتو څومره چې اصلاحات دي فاټا دا غي د پاره یو پیسې نشته دا قانون دی په پاسون کړو د ریواج اکټ په نوم باندې رقم بار کې ما تاسو ته وچې زمان مې خیال چې په کم شکل کې هغه وو په دغه شکل کې به سپریم کورټ هم اومني خو بیا هم کغه دي دي جوړم کې دا قانون دغه قانون د عملي کولو لپاره دي د سخکال په دې کې څه پیسې نه دي خوذلې نو دا هډر یو ورکی جز دی او زما خپل خیال دی د حکومت په دې باندې خپيره کاږي ځکه چې تل کې فوز دورامان چې د حکومت په خپل په مشکل کې دی
بالکل دورامان دغه یو اسماعیل خان صاحب تاسو هم د حکومت خبره دلته وکړه او خلک غلط عام ولس هم په دې باندې په حکومت باندې اډی تورونه لګوي او نیوکی کوي چې دوی دومره سنجیده نه دي. تاسو څه ګومان کوئ چې مرکزی حکومت یا د خیبر پښتونخوا حکومت څومره په دې حق له سنجیده یا فکرمند دي؟
خپل خیال دی چې مرکزی حکومت مسله خو د مرکزی حکومت نه خطه ده کاږي غوښتله د دې لپاره به پیسې مې خوده لوي د دې لپاره به قانون تنظیم کړي وو د دې لپاره به مختلف ګامونه پورته کړو دا غي د لپاره یو ډایریکټریټ جوړېدو چې د نظامت په جوړېدو چې دا غي د لاندې په ټول د فاټا د اصلاحاتو پروګرام مخه تلو نو نه هغه جوړ شو نو ته پیسې کې خوده لسی نو مرکز د ګناه هوټه د مرکزی حکومت ته او دغه خپل سیاسي مجبوریت د فضل الرحمن صاحب د وجنه بل خبر دغه چې دلته زموږ په دې صبح کې حکومت هم هغه زور شور سره دا خبره چې تا نکړله نه د دې لپاره هغه رنګې د او کو څنګه چې دی د پاناما کیس مخ کې ترې درنې ورکړې چې دا سیاسي جماعتونه یو ځای شوي او دی غوښته چې د دې لپاره کړو زموږ خلک دا به ډیر غټ حکومت باندې مرکزی حکومت باندې دباو راغلی چې د تیری کې انصاف او یا عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي یا څومره چې جماعتونه دي جماعت اسلامي دا ټول په ګډه باندې دی یو مشترکه لاهمل جوړ کړل په حکومت باندې په دباو راغلی اوس خدا چې کاری چې سیاسي جماعتونه خو زبانی کوي خبره کوي خو خبره زیات په پارلیمان کې د قبایل چې کم زموږ غوړه دي ممبران دي اغي ته پات د اغي غریمان خپل شور کوي زور کوي خو اغه د حکومت باندې دغه سفر ورزيږي نه.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب چې تاسو دغه ټول تفصيلات او څېړنه د اوریدونکو سره شریک کړل.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په ټلویزیون باندې هم ګوري او د ډیو ریډیو د فیسبوک ته لارې زمنګ روانه خبرونه هم نیخ پنی غاوري. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو وخت په وخت باندې په خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې د پاناما گیټ په نوم باندې د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په ضد باندې یو مقدمه دغه تر روانه ده او په بهر هیوادونو کې د نواز شریف او داغه د کورنۍ د جدادونو په اړه باندې خبرې اترې کیږي. سپریم کورټ ویلي دي چې په دغه کې به خپل فیصله سبا له اوروي، نو سړنه په اخلو چې دغه فیصله که په حق کې راشي څنګه به او کنه د وزیر اعظم په ضد راشي. زمونږ سره زمونږ سړنکار پیر زبیر شاه صاحب د ویډیو لینک ته لاره مرګره شوی دی. پیر صاحب تلیم شي
په خیر.
پیر صاحب اول خوراته دا وایي ک د وزیر اعظم نواز شریف په ضد باندې سبانه فیصله چې کومه سپریم کورټ را روانه ده د پاناما گیټس، نو سبا کیږي د پاکستان په سیاست باندې، د پاکستان په اقتصاد باندې، د پاکستان په امنیت باندې بلدي څه غیزه پریوزي؟
نو موږ وګورو چې سبا دې څه فیصله کوي. که فرض کا دا فیصله د نواز شریف په حق کې راغله، نو یو خو به دا خلک دا ګمان کوي، عام خلص او هغه اپوزیشن ګوندونه، هغوی به دا وایي چې دا چونکه یو پنجابي وزیر اعظم و، پنجاب نو په دې وجه نه سپریم کورټ د په حق کې فیصله وکړه. د دې دینه موږ مخکې مړه دلی چې کله پیپلز پارټي په ټیم کې یوسف رضا ګیلانی باندې هم دغه سه تورونه او هغه لره کو د وزارت نه، نو یو کس یو خبردای دوم بداوی چې دابم یو خبره شي چې لک آف شور چې کوم سرمایه ده ملک نه بهر، دا به هم خلق دا وای چې دا یو خکار دی او دا پکار دی چې کیږي ولې چې وزیر اعظم هم کوي یا نور کابینه والم کوي، نو دا به یو خو شی وګڼل شي. او بل چې کوم درمه خبره به پاکه دا دی چې یو به چې کوم نواز شریف او د مسلم لیگ نواز چې کوم یو موقف وو چې مونږ کرپشن نه دی کړی یا مونږ پټی کیو یا چې کوم جی آی ٹی رپورٹ ته هغه غلط وو، نو هغه به هم هغه شي یو قسم هغوی به هغوی به ګټئ. ورسره یو بل خبره دام ده چې کوم دلته دا کیسه کیږي پاکستان کې دننه چې دا د فوج یا د اسټیبلشمنټ کوشش دی چې جمهوریت کمزوري کی، او نواز شریف چې کوم داسې ګامونه زنه کړی وو هغوی په او هغه په وجه نه فوج ورنه خپه دی، نو یو قسم دا به فوج او هغه په اسټیبلشمنټ او هغوی سره چې کومې پارټیانې دي اغوی اغوی ته یو قسم ماته دی ولې چې نواز شریف وګټلا. نو دا به چې کله دې په حق کې وي نو دا کیسې به کیږي. او ما څنګه وویل او بل دا به هم وي چې کوم پنجابیان دي په سیاست کې یا چې کوم پنجابي سیاست دی دا به نور هم مضبوط شي په ملک کې، او دا خلکو ته به دا موشي چې ته فرض کا پنجاب نه وي او ته کرپشن بدونوانیم کوي ته بهر سرمایه مګ دی، نو دا تا ته حلال دی او ته کولای شي، او کته بلې صوبې نه وي ته که فرض کا پنجاب کې دن نه هم هغه جنوبي اضلاع نه وي اسرای کې بیلټ نه وي لکه څنګه یوسف رضا ګیلانی وو، نو تا په خلاف به بیا حکومت سپریم کورټ دغه فیصله کوي او عوام هم در پسې خلاف وي.
بالکل پیر زبیر شاه صاحب، که دغه فیصله سبانه د نواز شریف په ضد راشي نو بیا بیا څه د دې اثرات دي د پاکستان په سیاست، د پاکستان په اقتصاد؟
نو جی سیاست کې خدا دې چې فرض کا پزر دې راشي موږ به ګورو چې دا په کوم هغه باندې دې کوي. آیا اول خو دا کو چې دا فیصله څنګه راځي، نواز شریف تش ډیسکوالیفای کوي کدا هغه نور کسان چې کوم دي او تش هغه ماشومان چې کوم بچی دي هغوی ته سزا ورکوي او نواز شریف ته اسم نه وایي؟ خدا دې چې او کې دې شي چې دوی کوم مین پوینټ دی هغه هغه دوه شپېتم او درې شپېتم چې کوم آرټیکل دی هغه کې چې کوم صادق او امین والا خبره ده، نو که صادق او امین باندې دې ډیسکوالیفای کونو دا خدا دې چې صادق او امین خو په ډېر مشکل سره په اسمبلی کې وتاته قسم ملاو شي چې هغه صادق هم وي او امین هم وي، نو دې مطلب دا دی چې سپریم کورټ یو ډېر غټ معیار کې خو دو او دا معیار ته امانت خیال چې څوک رسېدې شي. ورسره ورسره مکه خبرې چې کوم اول وکړې چې بل بداوی چې کوم اسټابلیشمنت پارټیانه دي د اسټابلیشمنت سره فوج سره هغه به یو قسم ګټوي، او چې کوم نواز شریف دی پارټي دا او سیاسي چې کوم حکومت دی هغه مزید هم ادارې دي سیاسي حکومت او ادارې هغه مزید هم کمزورې شي. او نو ورسره دا یو خبره ده خو کوم د دې کې موږ دام ګورو چې اقتصاد خبره دا ده چې موږ ته چې کله اول دا خبره شروع شو اول دا چې کوم دی هیرینګ او ریپورت ور کړو، نو هغه کې سٹاک ایکسچینج ته 300 بلین عرب روپے نقصان ورته ورسېد په یو ورځ کې. ور سره چې کوم دی روپے قیمت چې کوم دی قدر دی هغه ډالر په خلاف ډیر کم شو، نو که فرض کدا خلاف وي نو خامخا داسې اقتصادي نقصان نورم خطره ده چې هغه به کیږي. او ورسره به موږ دا ګورو چې هغه ریاکشن بسوي یو سیاسي حکومت د نواز شریف هم او هغه خلک ولس څنګه ریاکشن کوي او ورسره دا هم خبرم کې دي چې دا زورینه دي چې ډیسکوالیفیکیشن وشي نو نواز شریف خبرومن یو کوټلار شنه دا خامخه به اپیل بکیږي د په حق کې او چې هغه مغټه پارټي دا وغه سره اپوزیشن داسې ګروپونه په پارلیمنت کې نور ګروپونه ورسره د محمود خان چکزی ورسره د ان پی میو کې سم ورسره ولاړ دا ورسره مولانا فضل الرحمن ورسره ولاړ دي نو دا بس اسانه خبره نه وي او دا کیس کې دي شنور اپیل وشي نو دا به مزید هم دا کیس روان
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډیره مننه
قدر من اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري په فیسبوک پاڼه وی او ای ری باندې هم تاسو دا خبری خبرونه نیخ پنیغه کتی شي ورزو یو بل رپورټر اخته پاکستان کې د بشري حقوقو فعالینو په پنجاب صوبه کې د ځای جرګې په مر د وی پی غلی سره جنسي تشدد غندلې د بشری حقوقو کارکونکو وای جرګې او پنچایت باندې د یو پولداری په معاملو کې بندیز لګول پکار دی هم په دې موضوع باندې نور حال اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي
د پیښې غندنه په سوشل میډیا هم په سختو ټکو کې روانه ده او ملتان کې شوې دا پیښه ټویټر ټاپ 10 ٹرینڈ کے شامل ادا پاکستان او خصوصی طور پنجاب صوبہ کے دین وڑان دے ہم سو واری دا سی پیخی رپورٹ شوی دی چے زنانا دا جرگے پا حکم انتقامی توگا دا جنسی زیادت اخکار شوی دی تیر کال پاکستان تحریک انصاف تور لگولے وو چے یواز پنجاب صوبہ کے 16,000 زیاد زنانا تختول شوی دی چے پاکی 80% سرا روستو جنسی زیادت شوی وی دا غشان جرگو پا حکم زنانو سرا روان ظلم پا حق لا پاکستان کے بشری حقون و خپلواک ادارے یا ایچ آر سی پی غڑے کامران عارف وی پا دا سی جرگو بندیز لگول ضروری دی او هیڅ حال دا سی فیصلو اجازت دے جرگو تا ور نکڑی شی کم کے چی سفوجدارے قضیه وی کامران عارف وی
او جی دا حالات کافی تشویشناک دے او دا رومبی زل ندے شوی زمون چی کم جرگی دی یا کم چی زمون کسٹمری لا دا دی دا پارا مون وایو چی دا غیر قانونی قرار کرے شی دا فیصلی چې کمی دی دا تشه په فوجداری سیریس نویت کې سنو کې دا عدالت ته پکار دی او د پاکستان قانون مطابق پکار دی نو دا صرف د جرګې خبره نه ده چې کم یو بالکل انفارمل سیستم دی بلکې دا د کسٹمری نام ده او دا سچ پرون ملتان کې شو یادین اول څه شوی دا بالکل ټول د پاکستان د قوانینو خلاف ورزی ده خو تش خبره دا ده چې زمونږ حکومت خپل قانون انفورس کوي نه دای ته کولاو چټي ورکړي نو پکار دا ده چې حکومت په دې ډېر سیریس نوټس واخلي او بلکې دې کیس کې نه بلکې ټول کیسونو کې چې کم کې د پاکستان قانون په عمل کیږي
په پنجاب صوبه کې د زنانو حقوقو لپاره حکومتي کمیسون مشر فوزیا وقار ډیو ریډیو ته ویلي دي حکومت دې په سخت نوټس اغستې دي د دې تپوس په جواب پاکستان کې د زنانو حقوقو یقیني جوړولو لپاره قانون سازي شوې ده خو دغه شان پیښه نه ودرېږي فوزیا وقار بیناوه تر کومه ټولنې کې او د خلکو فکر کې بدلون نه وی راغلی دغه شان قانون نشي موثر کېدی فوزیا وقار وایي
تک وو سوشل بیهیویر چینج اور مائنڈ سیٹ چینج نه آئے گا تب تک تو کچھ قانون ما کوئی ادارہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ نہ صرف سوسائٹی نہیں بدلے گی جو قانون ساز ادارے ہیں وہ بھی نہیں بدلیں گے ان کی ذہنیت نہیں بدلے گی
دوی وی ترکوما معاشرتی بدلون او دخل کو فکر کے بدلون نبی راغلے نو یو قانون به هم موثر نه وی چې ادارې مضبوطې شي نو قانون به عملي کیږي د بشري حقوقو ادارې غړي او د قانون ماهر اسما جانگیر هم دا خبره کوي پاکستان کې زنانو سره شوې زیادتې مقدمو کې دومره قانوني مسلې را پیدا شي چې خلک داسې معاملې پولیسو یا عدالت ته نه وړي
یہ درندگی تو بہت سالوں سے چل رہی ہے یہاں پہ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیس بھی زیادہ تر ادھر سے ہی ہوتا ہے جو کہ سینٹرل پنجاب ہے
اسما جانگیر وی داسې په خېړون به زل نه دی شوی او دا روان دی او زیاتره پنجاب کې کیږي چې ورنه کار ده پنجاب صوبه کې داسې په خو کې ککړ خلکو ته سزا نه ملاويږي پاکستان کې قانوني مشکلات او لوجه اکثر خلک د جرګو چې پنجاب صوبه کې ورته پنچایت ویل کیږي د دې په ذریعہ فیصله کوي خو پاکستان سترې محکمې او نور اعلی عدالتونو د جرګې غیر قانوني ګرځولې دي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
لیدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په ټلویزیون باندې هم ګوري. پاکستان کې د میرمنو سره د دغه جنسي زیاتی په اړه باندې تاسو رپورت واورید. اورنګزیب خان نا قدرمن اوریدونکو، د عراق پوزونو چې د موسل خار د عملیاتو په وخت باندې دغلته یو شمیر خزی نیولې دي، د یزیدی قوم خزی دي، او دغه زنانه دغه میرمنې اول د داعش وسلوالو په ولقه کې وي، دا غوی د ولقې نه آزادی کړی دي. رپورټونه دا وایي چې د دوی سره هم جنسی تیری شوی دی، او دغه زنانه دغه میرمنې دغه خزی اوس نن سبا د ذهنی یو شمیر ذهنی ناروغو ښکار دي. د دې په اړه باندې یو تفصیلی رپورت تیار کړی دی، ماوه جلیل تاسو ته وړاندې کوو.
په عراق کې د تختول شوو کسانو د راخلاصولو عراقي دفتر بیورو فار دی ریسکیو اف ابډکټیز ویل دي چې د عراق موسل خار د داعش کنټرول نه راخلاصولو لپاره تیر کال شروع کړی شوی عملیات وروسته راهسي د یزیدی اقلیتي ډلې قریبا 1800 زنانه جنکی او ماشومان راخلاص کړی شوی دي. څوک چې کال 2014 کې د داعش تنلارو نیولی وو، دا خوشی کړی شوی زنانه د ناروغیو، مات شوو هډوکو او د خپل ځان وژلو سوچ سره واپس خپل کورونو ته راغلي. دوی کې یو شپاړس کلنه سهیلا هم ده، څوک چې دومره کمزوري ده چې په خپل خوراک هم نشي کوي. سهیلا درې کاله د داعش په قید کې تیر کړي، او په دې موده کې ورسره مسلسل جنسي زیاتې شوې. دې ته آزادي هله ملاوه شوه کله چې په یو هوایي برید کې یې تختونکي اووجلې شو. د سهیلا تر خالد تالو وای چې دا اوس د صدمې په حالت کې ده، او خبریالانو ته بلنه ورکړه چې راشي او د سهیلا د خولې واوري چې داعش ورسره کوم ناروا سلوک کړي. د زنانو یو یزیدی ډاکټره نغام نوزاد حسن د یو زرو نسیوا د جنسي زیاتی ښکار خزو علاج کړي. تا وایي چې د دې زنانو نفسیاتي حالت ډیر خراب دی، وجودونه یې ستړي او بيدمه دي. دی ابډکټي ریسکیو بیورو ډایرکټر حسین قیدی ویلي چې دا زنانا د خوشی کېدو نه پس روزو پورې وده وو، او داسې ښکارېدل چې د خوب نه د پاسېدو جوګه نه دي. دی وایي چې د خوشی شوې 90% زنانو حالت هم داسې وو. د عراقي چارواکو تر مخه داعش په کال 2014 کې د سنجر درې نه ټول 6,470 یزیدیان تختولي وو چې پکې سهیلا هم شامله وه. دی ابډکټي ریسکیو بیورو تر مخه درې کال وروسته 3,710 یزیدیان اوس هم د داعش په قبضه کې دي. دا غوا کېدو وروسته دوه کاله پورې سهیلا د داعش د جنسي غلامۍ نظام برخه وه، او په دې موده کې ورسره 900 جنسي زیاتې کړې. داعش ترګر ډله چې د اسلامي شریعت په حق لا ډیر کم علم لري، وایي چې د یزیدی اقلیتي ډلې مذهبي دریس دوی د غلامۍ اهل جوړوي. د سهیلا تر ویلي چې دته د یو کال راهسې د خپلې رویرې د بندیخانې ځای معلوم وو، او د داعش هغه اتنلاري نوم هم ورته معلوم وو د چا په قید کې چې هغه وه. د یو قاچاقبر مرستې ترلاسه کړي چا چې خپل ژوند په خطر کې واچاو، او د هغه کور کړکۍ نه یې د سهیلا عکسونه واغستل په کوم کې چې سهیلا ساتلی شوی وه، او دا یې د هغې کورنۍ ته ولیږل. خو هغه وخت د هغې راخلاصولو کوشش کول ډیر خطرناک وو. سهیلا د جولای په 9 نیټه هغه وخت په تښتېدو کې کامیابه شوه کله چې په یو هوایي برید کې د هغه ودانۍ یو دیوال ړنګ شو چېرته چې دا بندي ساتلې شوی وه. په دې برید کې د هغې تښتونکي او یوه بله جینۍ ووژلې شو. سهیلا ډیر همت ښودلو او د ملبې لاندې نه راوته، او په لاره کې راتلونکي لومړي عراقي چک پوسټ ته ځان ورسو. ښاغلی تالو اوس خپل ټول وخت په لیرویرې ته ورکوي، د هغې د صحت خیال ساتي، او هغه ژوند اړخ ته واپس راوستو هڅې کوي. دی وایي چې د خوشی کېدو وروسته دو اونۍ پورې سهیلا په خپلو خپو ودرېدو جوګه نه وه. ډېرو زنانو د داعش توندلارو ماشومان هم پیدا کړي، خو اوس یې ځان سره ساتو نه انکار کوي، نو دا ماشومان به اوس حکومت ته حواله کیږي. قدرمن اردوونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساده خبری خبرونه دوام لري. د پیښور های کورټ د مذهبي سپکاوي د دروغو په تور کې د وژل شوي ځوان مشال خان قضیه اورونه د مردان نه ریپورت ته د اړولو امر ورکړي. عدالت دا فیصله د مشال خان د وژونکو د مخاوریزو پلویانو د اثر کمولو لپاره کړې ده. هم په دې باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
عبدالولی خان پونتون مردان کې په 13 اپریل د مذهب د سپکاوي د دروغ په تور د وجل شوی مشال خان د قضیه د مردان نه بلخوا انتقالولو او ریدنه پیښور های کورټ کې د مشر قاضي جسټس یحیا اپریدی عدالت کې وشو او د مشال د پلار اقبال لالا وکیلانو ویل د مردان سیشن جج هم خپل راپور کې لیکلی دی چې دلته د دې قضیه د اوریدو اسانتیاوی نشته او مونږ هم غواړو چې قضیه د هریپور کې واورېدې شي. مشر قاضي صوبایي حکومت نه پوښتنه وکړه چې دای دا قضیه چرته انتقال اول غواړي، نو د سرکار وکیل عدالت ته ویل حکومت هم قضیه هریپور ته انتقالولو حق کې دی او مشر قاضي قضیه د مردان نه هریپور ته د انتقالولو امر وکړو او د دې فیصلې په حق له یو وکیل محسن داوړ ډیوا رادیو ته وایي.
په دې تیر شوی په شی کې د سرکار طرف نه دا د غراغ نن نغیم دا درخواست جمع کو چې مونږ په مردان کې هیڅ قسمه تحفظ چې کوم گواهان دي یا کوم پروسیکیوټرز دي اغی تاسو تحفظ نشو پرووایډ کول نو دا کیس ته هریپور ته منتقل شي. نو په غیر باندې نن د پېښور های کورټ دا فیصله رااله چې دا کیس ته زر تر زر مطلب دا ټرایل د کوم دی دا د هریپور جیل کې وشي.
زیاتې قضیه به د اپټاباد انټی ټیررس کورټ لاندې چلیږي او دا اوریدنې په موقع اقبال لالا په شمول د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو فعالین هم موجود او اقبال لالا په دې فیصله خوشاله دي. خوای د انصاف عمل ډیر سست روان دي.
نو بس دغه خوډیره ښه خبره وشوله او هریپور خو داسې د اعتدال غوندې کې ځای دی، لوی جیل دی او هغه کې چې کوم دنو د هر چا ښه حفاظت کېدی شي مطلب دا دی. خو تر اوسه پورې د 15 یا شپږ د پاسه سل راځي وشولې او صرف په دې کې خبره اوړي راوړي چې دا به دلته او دا به هلته یو. دا ډیره نامناسبه خبره ده او د مشال خو داسې کیس دی او داسې چې هغه بالکل لکه د آینی پړکیږي که هر یو شیخ کاره دی.
او د محسن داوړ ایډوکیټ نه مو چې پوښتنه وکړه د مشر قاضي د دې فیصلې نه پس په اوس باقاعده د قضیې اورېدنه هریپور جیل کې کله نه پیل شي او څومره وخت په پکې ولګي نو هغه وایي
د سرکار چې کوم وکیل و هغه نه چې کوم چیف جسټس صاحب دغه دا وکړه چې څونه مرزو کې تاسو دا بندوبست کوی شئ نو هغه ته وایي چې څونه زر عدالت حکم وکړي نو دا خو سرکار وته دا خبره وکړه چې بای مونږ خو کله لس ورځو آرډر مو شي مونږ په لس ورځو کې دننه دا بندوبست کوی شو. چالان آلریډي پوټن کوټ شوی دی چې کوم انویسټیګیشن دغه آلریډي پوره شوی هغه په عدالت کې جمع شوی دی. اوس پکې خالي دونه پاتې دی چې هغه چالان چې کوم دغه د مردان نه شفټ شي هریپور ته هغه بندوبست وکړي شي او ورسره ورسره چې کوم دا کم په دې دغه کې ملزمان دي دا به د مردان دا هریپور ته ترانسفر شي.
وای زما خپل خیال دا دی چې لس 15 ورځو کې به قضیه باقاعده شروع شي. باید وایو د مشال خان وژنه کې پولیسو 55 تنه نیولې دي، بنیادی پلټنې تر سره شوې دي او د جی آی ټی راپور خپور شوی دی او قانون پوهان وایي دا قضیه به ډیر وخت ځکه وانخلي چې تقریبا زیاتره قانوني تقاضي سرته رسیدلې دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
ز چیو خزیم
زمانم طاهرہ دے او ز یو سماجی کارکن ہے
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار ہے
تعلیم زما حق دے
زم بلان کراچی کے اسیگم او سبق ہم کراچی کے ویما
زمانم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو پر سیاست کیا چولے دے
زمانم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کے کارکن
ز تخبل خخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زب کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونا جاری دا دا امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ په یو ټویټ کې امریکایي پوسټ ویلی دی چې نر خزان دی نور په پوسټ کې نه بڑھتی کوي. په دې اړه باندې د بشری حقوقو ډلو او د کانګرس غړو سخت خبرګون خو دی. هم په دې موضوع باندې د وائس آف امریکا یو ویډیو رپورٹ کې نور حال بختور شان اور
صدر ټرمپ د شروع پورس په ټویټر پیغام کې ویلي د نرخزیانو په اړه دغه فیصله د خپل پوځي جرنیلانو سره د سلا مشورې وروسته کړې ده. نوموړي ویلي په کار ده چې د امریکای پوځ په خپل کار پوره پاملرنه وکړي او په هر سنگر بریا به ترلاسه کړي او داسې نه چې د نرخزیانو د دارو درملو درنې خرچې هم په پوځ پریوزي هر څه که صدر ترامپ د امریکای پوز ته امر کړی نور نرخزیان دی په پوز کې نه برتی کوي، خو په پوز کې د رینټ کارپوریشن د شمیرو تر مخه د نږدې 3000 نرخزیانو د راتلونکي په اړه یې څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ترجمانې سارا سینډرز ویلي صدر ترامپ به د دفاع د وزارت سره په دغه لړ کې همکاري کوي چې په پوز کې د وړاندې نه برتی شوي په زرګونو نرخزیانو په اړه یو قانوني لاره روباسي. نرمن سارا د خبریالانو هغه نیوکې هم په سختۍ سره رد کړي دي چې ګنې صدر ترامپ د نرخزیانو د ټولنې په اړه خپلې انتخابي وعدې بدلې کړي دي. نوموړي ویلي د صدر ترامپ دغه فیصله د امریکې د پوز په ګټه کې ده. د امریکې د دفاع وزارت وایي د 3000 ښکارا نرخزیانو نه علاوه نږدې 2500 نور پټ نرخزیان هم په پوز کې کار کوي. صدر ترامپ دغه اعلان د پوز د هغه مولت نه یو ورځ وړاندې کړی چې پوز به د نرخزیانو په اړه د صحت نوې تګلاره اعلانوي. خو داسې ښکاري چې د صدر ترامپ د دغه اعلان وروستو اوس پینټاګان د دغې فیصلې په اړه په ځای ولاړ پاتې شوی دی. د دفاع وزارت ویلي دوی د صدر ترامپ د دغه ټویټ پیغامونو وروستو د خپل تګلارې په اړه پوښتنې وایټ هاوس ته استولې دي او د صدر ترامپ سره به په دې لړ کې ګډ همکاري کوي، څوک چې د کمانډر ان چیف څوکۍ هم لري. د بشري حقونو د کمپین مشر چاد ګریفن ویلي دي د امریکې په پوز کې نرخزیانو دومره قربانۍ ورکړي چې ډانلډ ترامپ به په خپل پوره عمر کې هم ورنکړي. د امریکې په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو هم د صدر ترامپ په دغه فیصله ټاکونه کړې دي. وتلی سینیټر جان مکین چې په خپل هم د کال 1968 په لسیزه کې په ویتنام کې جنگي قیدی وو ویلي دي د صدر ترامپ دغه ډول ټویټ پیغامونه واضح نه دي او که څوک په معیار پوره وي نو د امریکې په پوز کې د برتی کولو نه دي اونه درولای شي. د ډیموکرات ګوند سینیټر جین شاهین هم ویلي دي صدر ترامپ لا د نرخزیانو په ضد داسې امتیازي ګامونه اخیستل نه ښایي، دوی د وطن لپاره درنې قربانۍ ورکړې دي. چې صدر باراک اوباما په کال 2011 کې ختم کړو او د نرخزیانو ټولنې لای بغیر لسه امتیازه په پوز کې د برتۍ اجازه ورکړو.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. دغه رپورټ چې تاسو اوریدو دغه د په امریکای په فوز کې چې کوم د نرخزیانو په اړه باندې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ دغه فیصله کړې ده چې نور به دغه خلک په فوزونو کې نه برتی کیږي. قدرمن اوریدونکو ورزو یو بل رپورټ په لوتا د امریکای چې کوم اټارنی جنرال دی جف سیشنز دغه په اړه باندې هم د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ داسې په شخصي محفلونو کې ویلي دي چې دی به هم د خپلې څوکۍ نه لرې کوي. خو چې کوم نور سیاسي مشران دي او څېړونکي دي هغه وایي چې دغه کار به صدر ترامپ ته ډېر ګران پریوزي او یو لویه کشاله به روچت شي، سیاسي اړی ګړی به روچت شي. تفصیلات یې اورو د ډیو رډیو همکار شعیبزاده په رپورټ کې.
په داسې حال چې د امریکا سرکاري وکیل یا اټارنی جنرل جف سیشن راتلونکو لا هم ښکارا نه دی، هغه د ایم ایس دیالسم ډلې یا ګینګ پر ضد خبرو اترو لپاره السلوډور ته روان شوی. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار په خپل یو تازه رپورټ کې لیکلي چې صدر ترامپ د خپلو نږدې سلاکارانو سره په نږدې ورځو کې په دې امکاناتو خبرې کړې چې آیا د جف سیشن پر ځای بل څوک وټاکي او کنه. خو په دغه سلاکارانو کې په قانوني او آئینی چارو پوهه هغه د دغه کار نه منع کړی چې دا وخت داسې سوونه کړي. د امریکا په انصاف محکمه کې د روس د اړیکو په اړه د ښاغلي جف سیشن د خبرو اترو وروستو ښاغلي ترامپ په شخصي محفلونو کې په دې خبرې کوي چې هغه د جف سیشن په ځای بل څوک واخلي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې په دغه محفل کې ناس په سلورو کې دوو کسانو بیا ویلي چې صدر ترامپ دغه کاروایي لپاره یو پلان تیار کړی، خو د سپینې ماڼۍ سترو چارواکو ویلي داسې هیڅ قسمه امکان نشته. واشنگتن پوسټ اخبار لیکلي چې کله د دغه ګام په اړه د سپینې ماڼۍ نه پوښتنه وشوه نو سپینې ماڼۍ د یوې کرښې په جواب کې دغه خبره رد کړه او وی ویل چې د امازون واشنگتن پوسټ نه نور درو خبرونه را روان دي. واشنگتن پوسټ په خپل خبر کې لیکلي چې د صدر ترامپ ځنو سلاکارانو هغه په دې قانع کړی چې جف سیشن دې لرې کړي او د هغه په ځای دې بل څوک وټاکي. ځنې سلاکارانو بیا په ټی وی پروګرامونو کې ویلي چې صدر غواړي چې اټارنی جنرل په خپل استعفا ورکړي په زیر دې چې صدر یې د خپلې څوکۍ نه لري کی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په ښکاره ویلي هغه په خپل دغه فیصله خپیمانه دی چې ښاغلی جف سیشن یې په خپله کابینه کې اغستی. د ټرمپ د پرله پسې نیوکو وروسته دا یری سیوا شوی وی چې ښاغلی سیشن به په خپله استعفا ورکړي خو داسې نه ښکاري. تیر ورځ د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټری سارا سینډرز ویلي صدر ټرمپ غواړي چې هغه د خپلې محکمې مشري کوي. میرمن سارا سینډر ویلي تاسو به د یو چانه خوشحاله نه یې خو بیا به هم غواړي چې هغه خپل کار کوي. ښاغلی سیشن نن د زیارت په ورځ د السلوډور د سفر په وخت د خبریالانو سره هیڅ خبرې اترې ونه کړې. د جف سیشن دغه سفر په هغه د صدر ټرمپ د ټکونو وړاندې ټاکل شوی و او اوس به دا کتل کیږي چې د السلوډور دغه سفر به د هغه او صدر ټرمپ ترمنځ کړکېچنې اړیکې ښې کړي او کنه.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی دی او زمونږ د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه دوام لري. دا ښکاری چې د ایډز په ضد جګړه کې ساينس پوهان بریالیتوب ته نږدې شوي خو په پاریس کې د دغه ناروغي په اړه په نړیوال کانفرنس کې راټول شو پوهانو ویلي چې په روغتیايي ادارو باندې د پیسو لکمیدو سره د دغه ناروغي مخنیوي په لړ کې روانو هڅو پلار کې خند راتلی شي. هم په دې موضوع باندې د وایس آف امریکا یو رپورت کې نورحال زمګه همکار جواد مجاهد جواد وړاندې کوي.
د ایچ آی وی پر ضد د لومړني درمل جوړېدو څخه درې لسیزې تیریږي او د نننیو درملو په واسطه په دغه وژونکي وایرس د اخته زیاتو کسانو درملنه کیږي. په پاریس کې د ایډز په اړه جوړ شوي کانفرنس کې د دغه ناروغۍ د نوې درملنې په اړه هیله څرګنده شوه خو د امریکا د حکومت لخوا د دغه پروګرام سره د پیسو د کموالي پر سر اندېښنې هم موجودې دي. د پاریس ښاروالي اني هیدلګو وایي
زه غواړم تاسو ته یو ځل بیا په یاد کړم چې په نړۍ کې د ایډز د ناروغۍ سره د جګړې په ډګر کې $7 میلیارډ اوس هم کم دي. د هغه پیسې دي چې موږ یې باید پیدا کړو او د ایډز سره د مبارزې په برخه کې ولګو.
د وروستیو پرمختګونو سره سره د ایچ آی وی وایرس له درملو سره د مقاومت موندلو له امله اوس هم وژونکي ناروغي ګڼل کیږي. نوی درمل کولای شي دغه وایرس تر کنټرول لاندې ونیسي خو د دغو درملو ترلاسه کول اسانه نه دي او نه هم زیات خلک په اسانۍ رانیولای شي. د ایډز د ناروغي په اړه د نړیوالې ادارې مشرې لندا ګیل بیکر وایي
مونږ پوهیږو چې مونږ د 9.5 میلیونو کسانو درملنه کوو خو 9.5 میلیونه نور کسان هم شته چې درملو ته اړتیا لري او مونږ لا وسه دغه کسان موندلي هم نه دي. زیاتره یې په لویدیځي او مرکزی افریقا، ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې دي چې لا تر اوسه ورته مونږ نه یو تللي او دا یوه ستر اندېښنه ده.
د ایډز په اړه په پاریس کې په دغه جوړه شوې غونډه کې ډیره خوشبیني هم څرګنده شوه. په ملګرو ملتونو کې د ایډز سره د مبارزې اداره یا یو این ایډز مشر مایکل سیرب وای
مونږه اړینو خلکو ته ځان رسو او مونږه د خلکو ژوند ژغورو. هدف دا نه دی چې یوازې درمل ورکړو بلکې باید د ناروغۍ درملنه وکړو.
په دغه کانفرنس کې د جنوبی افریقا د هغه لسکلن ماشوم کیسه هم یاد شوه چې د ایچ آی وی له وایرس سره زیږیدلی و خو د یو کال درملنې وروسته اوس د 8 کاله کیږي چې د ایچ آی وی وایرس نه لري. په دغه کانفرنس کې د ایچ آی وی پر ضد د یو شمیر نویو واکسینونو د جوړېدو خبرې هم وشوې او پوهان وایي چې د دغه وایرس لمن به بالاخره ټوله شي. په نړۍ کې د ایچ آی وی وایرس له امله کابو 15 میلیونه کسان مړه شوي دي.
درمن اوریدونکو او کتونکو یو بل ویډیو رپورت تاسو پام راګرځو. د ماشومانو څخه د ملاتړ یو نړیوال ادارې سیف دی چلډرن د افغانستان د موسیقي لملي انسټیټیوټ سره په ګډه د ماشومانو لپاره نه سندرې او ترانې جوړې کړې دي. په دغو اوازونو کې چې د سندرو کتاب نومېږي د سولې پیغامونه دي. یار دی وی چې دغه سندرې د افغانستان په ټولو سکولونو یا خوانزو ویشل شوی هم دي. د آشنا ټلویژن خبریال رحیم ګل ساروان په دې باندې د کابل نه یو تفصیلی رپورت راکړي.
دا نه سندری یا ترانی په پښتو، دری او ازبکی ژبو ویل شوی دی. د نه سندرو دا کتاب د افغانستان د هر خونځي زده کوونکو ته ورسیږي. نن په کابل کې د ولسمشر میرمنې رولا غنی د کړو وزیر د سیف د چلډرن مؤسسې او د موسیقۍ د انسټیټیوټ چارواکو د سندرو د دې کتاب پرانیسته وکړه. دا کتاب به لکه د نصاب د کتاب په څیر په ښوونځیو کې وي. د سیف د چلډرن د مؤسسې چارواکو ویل د دوی هدف دا هم دی چې ماشومان د سندرو له کتاب خوند واخلي او پرې خوښ شي.
In the songs there are messages about peace.
په سندرو کې د سولې، زدکړې، ځواکمنتیا او د مساواتو پیغامونه نغړل دي. لومړی خو دا تمه لرو چې ماشومان ترې خوند واخلي، بل دا چې دا به هم زدکړې چې څنګه په خپلو او یا په ټولنه کې چلند وکړي.
سندرو د دې کتاب د نه سندرې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د کوونکو ویلي د دې انسټیټیوټ د کوونکو د غسندرې نن په کابل کې وی غونډې ته وغږولې. د ولسمشر میرمنې بی بی ګل رولا غنی نوی نسل ته د دغو سندرو ویل د کلتور پیاوړتیا وبلله.
د ماشومانو د ترانو د دغه کتاب په معرفي او خبرولو سره موږ خپل نوی نسل له کلتور سره آشنا کوو او د دوی کلتور په غنی کولو کې زیاتوالی راولو.
سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په لسګونو زره ماشومان مخامخ له روان تاوتریخوالي اغېزمن دي. په نورو بیا رواني ناسم وضعیت حاکم دی. روغتیا او زده کړو ته ډېری ماشومان لاسرسی نه لري. نننی کنسرت ته یو شمېر هغه ماشومان هم راغلي وو چې د جګړې اغېز پرشته. دوی ویل داسې سندرې روحیه ورکوي.
ما کودکان هم حق داریم که درس بخونیم، پیشرفت کنیم. ما حق داریم که امین درس های خود بخونیم. ما حق داریم که جایی برسیم. تا چی وقت این جنگ می باشد؟ تا چی وقت دمی روی سرک کارهای شاقه را ما انجام بدیم؟
ما در کشور زندگی میکنیم که انفجار است و ما این از هر جای انفجار است. ما همین کتاب که میخوانیم به زندگی ما بسیار تاثیر داره و خیلی خوب است.
د ملکی وګړو پاړه د یونما تازه راپور وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 416 دیرش ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او تر زرو زیات ټپیان شوي دي. سیف د چلډرن له وضعیت اندېښنه ښیي. دوی وایي ماشومان باید د جګړې قرباني نشي. دا اداره هڅه کوي تر څو د ماشومانو د خوښۍ لپاره د دې کتاب په څیر ورته نور پروګرامونه هم دایر کړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه نیخ په نیغه دوام لري. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې سارو ته د مختلفو ناروغیو نه بچ کېدو لپاره د ویکسین یا حفاظتي ټیکې لګولو اونۍ چې ده نو شروع شوې ده. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورټ، ویډیو رپورټ د سیمینا د ډیوه ریډیو خبري الحمدالله را لګلې. اوریدو او کتو ته ستاسو پام راګرځو.
د لایف سٹاک یا د سارو د محکمې لخوا سارو ته د حفاظتي ټیکو دغه مهم دا وخت په ټوله صوبه کې شروع دی. د سارو ډاکټر او د چارسدې د سارو د ضلعي هسپتال مشر ډاکټر خالد الله وایي دا وخت د سارو دوه غټې بیمارۍ د پشکال او پرخې ورېدو له وجې راتللی شي. د ګلګوټې او ټوپکې دغه بیمارو د مخنیوي د ټیکو سره سره سارو ته د چنجو د ختمون دوایان هم په دې کمپاین کې ورکول کیږي.
ګلګوټو شو دغه بیمارې شوې نو په دې کې بیا هغه زر مړ کیږي. زمیندار رونو چې دا پیو کې لک شانتی خواري ډاکټر سره په وخت ملو شي پروغمه نه باندې زما ور زمیندار رونو تر افاسته چې پروغمه نه باندې ودا بيماري کوي په بيماري کې بیا اثر نه کوي.
په کمپاین کې خلک خپل سروي په تحصیل او ځلي ستا د سارو رښتونو ته هم بودلی شي او په کلو او باندو کې خپل سروي او زیات راويستلی او بیا دغه مرکز مشر یا کوم ډاکټر ته د ډیکو د پاره دراتلو ویلی شي. خو ډاکټر حد الله وايي ټیکې پروغمه نه ورکول ضروری دي.
سروین دلته راوستی شي او مونږ طویلیم شي مونږ په خپلم درتلی شو زمونږ ټیمونه ګرځي په علاقه کې په خپلم درتلی شو تاسو سره وتبه هغه ټیکی لګوي ان شاء الله. بالکل جی اور ابي طریقې ټول سره تقریبا نن سبا خو هر یو سره ډاکټر صاحب مو چې تاسو سروي ساتي دا یو نیم ډاکټر نمبر وسري نو وی ترې په وخت وي او بیا زه یو ځل بیا ویم چې پروګرام نه ودا وي دا روغ سروي ته بلګي بیمار سروي ته نه.
ډاکټر حدالله زیاتوی ډیر مال ساتونکي خپل سارو ته د ټیکو ورکول نه یریږي او وايي په ټیکو ورکول کې هیڅ بدیت نشته دی. د چارسدې د رزړ وکیل خان خپل ساروی وس مېرې ته د خرڅ ته پاره ذکر اوستي چې دی وايي بيمارو په گاوند کې پر وسته وکړي ډیر ساروی وجلی دي.
دې مرز د پاره ټوپکی د پاره د تبې د پاره داسې قسم قسم مرزونه ګوره ګل پر روز منګه یو غاره پرې وته एकदम بس چالو شو او بس لالم کا سوداګر غوا غریب بیا پغه الکم څه چالو شو هنه نو کومنګ دا مشورې کولې د ډاکټرانو زو خبو همنګ وی لا شو نی ه چې لا شو هغه خبره چې کمپیوټر له دوی راکی لا ګولې راکی لا پونې راکی ودا یو سه او دې سره بخشي نو زمون خو پی نور لپیګو
دا ټیکی او دوایانې اکثر کروندګر او مال ساتونکو د بازار نه اخلي خو ډاکټر حاد الله وايي دغه دوایانې اکثر بے اثر زکوي چې سمبالښت یې سم نه وي شوي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلی ویژن په خبر.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په ټلویزیون باندې هم ګورئ. په مختللی نړۍ هلته د ماشومانو لپاره یو شمیر پروګرامونه یې تعلیمونه یې د لوبو زینه یې او دغه شانته کې یو شمیر داسې د زړه د خوشحالولو هلې ځلې دغه ماشومانو لپاره. خو په جنگ ځپلي هیوادونو په پاکستان او په افغانستان په دغه سیمو کې بیا د ماشومانو ته دغه خوشحالۍ نصیب نه وي. د دغه شان یوې ماشومې قصه په یو ویډیو کې تاسو ته وړاندې کوو چې د هغې ګلناز نوم دی او د هغې پلار بیمار دی، فالج وهلی په کور کې پروت دی، خو د ټول کور د ساتنې ذمه دغه ماشومې اوچته کړې ده او په مانسیرا کې د یو سړک په غاړه ناستره وږي خرڅی. راځئ چې د احسان محمد خان په دغه ویډیو رپورټ کې د ګلناز قصه واورو.
دغه نه کلنه ګلناز ده چې د مانسیری خرګوټي په شا د ناران سړک په غاړه د وګورتولو د پاره کړای خو ده. ګلناز وای د پیښور د متنو اوسیدونکو دي، خو درې کاله وړاندې پلار مانسیری ته کډه راوړله چې د بد مرغه ورستوې پلار ناروغ شو او د فامیل د پالنې ذمہواری د مور او د دی په اوګو پریوتله. د ګلناز په وینا د پشکال ګرمي چې خ زیاته شوي خو په سړک ور سره د سیلانیانو تګ هم سیوا شوي او ځکه په دغه ورځو کې د دی وګي هم خ ډیر خرسيږي. د ورځې د 1500 نه تر 2800 ورته ګټه لاسته کیږي. ګلناز وای په پیښور کې به مکتب ته تلله خو اوس نشي کولی چې خپله دغه دنده پرېږدي او مکتب ته لاړ شي. ګلناز وایي په پیل کې د وږو رتول ډېر ګران وو، کله به ترې وږي سوځېدل او کله به د دې لاسونه وسوځېدل، خو اوس یې اټکل ایزده کړې نو ځکه خپل لاسونه د سوځېدلو نه بچ ساتلی شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مانسهرا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی او زموږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د فاټا ایجوکیشن نائب ډایریکټر جاوید مروت سره زموږ خبریال ابراهیم شنواری مرکه کړی دا په دې موضوع چې په قبایلی چې کوم د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي طالب علمان دي هغوی کې د لیپ ټاپ کمپیوټر اچ دي، نو د دې ورکولو په هکله معلومات ترې اخیستي دي چې دا لیپ ټاپ کمپیوټر به کوم طالب علمان ته ورکول کیږي. نور تفصیل په دې مرکه کې اورو.
نو تاسو ته پته ده چې په فاټا کې آنلاین سیستم چې د نتورک دورا کار نه کوي، نو هغه په وجه باندې په 2500 لیپ ټاپ سو زمونږه 500 سټوډنټس اپلای ورته وکړل آنلاین. نو هغه آنلاین به بیا د کالج ته ولېږل چې تاسو دغه سټوډنټس زمونږ سره اپلای کړی ده، تاسو راته ویریفای کړئ چې دغه تاسو سټوډنټس دي، نو هغه به بیا ورته ویریفای کړل. بیا چې کله د فیس 3 شروع شو نو دلته سیکټری صاحب زمونږ سوشل سیکټر زره وغوښتم، نو هغې دا کنسلس وکړو چې یاره دا لیپټاپ سکیم دی او د فاټا سټوډنټس ته اوسه پورې لیپټاپس میلاو نه دي، نو دې دپاره دغه ټاسک یې ما له راکړو، نو چې دا به ته پرسو کوي نو د دا خپل کوششونه وو. بهرحال زه لاړم چې سي سره ما خبره وکړه چې تاسو فاټا سټوډنټس ته چې لیپټاپ ورکوئ نو کم از کم مونږ فاټا سیکریټریټ تاسو په لوپ کې اخلي که نه. خو نو دې وویل چې زمونږ پروسیجر دا دی چې مونږ سره به سټوډنټس آنلاین اپلای کوي، په خپله به اپلای کوي. ما چې دغه شی تاسو د فاټا دپاره ریلیکس کوي ځکه چې د فاټا سټوډنټس ته نیټورکینګ ته اپروچ نشته دی. سټوډنټس خورا وره پرته دي چېرته آی ڈی پیز دي چېرته څه مسله ده که نه، کالجونه کې هم اکثر بند دي که نه. نو ډېره مهرباني د ایچ سی چې هغه زمونږ چې کوم پوائنټس هغه دی کنسیډر کړل او اګریډ شو زمونږ سره، نه صرف په دې باندې بلکې په دې هم چې کوم لیپټاپ زمونږ ضایع شوي دي په فیس ټو کې، آ تاسو زمونږ لیپټاپس بل چلا بل ورکوئ، هم زمونږ فیس تھری اسٹوڈینٹس چې دي 2500 اسٹوڈینٹس ته به لیپټاپ په فیس تھری کې ملوېږي، هغه زمونږ لیپټاپ چې کوم هلته پاتې شوي دي هغه فیس تھری کې مونږ ته راوړوئ، نو یې سره هم دی اګری شو. نو هغه لیپټاپس زمونږ فیس تھری کې به اوس 1500 لیپټاپس تقسیمېږي.
جاوید صاحب، عمدہ پختنہ مام کولا چھ چھ اہلیت تاسو ی خیر د قبائلی علاقو سٹوڈنٹانو پر او بل دویم پختنہ سر دغه ستړل دا چھ دا آیا اغه محاصلین یا طالب علم دی چھ اغه په قبائلی علاقو کی په تعلیمی دارو کی او کنا دا د حیواد چھ هر چرته او خو اغه قبائلی دو مسائل لري اغه ورته اغه پر اہل دی.
تاسو ډیر ښه کوشن وکړو، زمونږ الیجیبلیټی کرایټیریا دی ته وای چې کوم سټوډنټس ورته اهل دي. سټوډنټ د فیس تھری لپاره زمونږ سټوډنټس چې وو دا د 30 جون 2014 نونیسا 30 جون 2016 مینس کې چې دی کالج کې انرول شوی وي. اوله کرایټیریا خې دغه ده. دویما الیجیبلیټی کرایټیریا دغه ده چې 50% مارکس یې کم از کم اخیستی وي. دا کرایټیریا د ټول ملک لپاره ده انکلوډینګ فاتا. خو بیا د ایچ سی سره زمونږ چونکې کوششونه وو اگر سره انګلیش وو زمونږ حالات مطابق، نو موږ ورته وی چې که چېرته زمونږ سره لیپټاپ پاتې شول او 50% سټوډنټس ټول ته ملاو شول، نو ورپسې چې کوم سټوډنټس چې زمونږ لیپټاپ به د فاتا والا ټول هغه ته ملاویږي. تاسو بله خبره وکړله چې د فاتا سټوډنټس فاتا این والا خبره مو وکړه، نو پرایم منسٹر لیپټاپ سکیم تھرو د کنټری دی د فاتا سټوډنټ کچې کې سبق وایي یا اسلام آباد کې پنجاب کې بل ځای کې سبق وایي اے تبا دا هغه ځای خپل ملاویږي. دا 3000 لیپټاپ چې دي دا سپیشل ریزرو دی د فاتا این کالجز لپاره. فاتا کې د نن چې کوم بچی په سبق وایي او پبلک سیکټر د حکومت په کالجونو کې سرکاري کالجونو کې چې کوم سټوډنټ سبق وایي دا صرف دا هغه لپاره دی د 5000 لیپټاپس.
او جاج مروسی دغه لیپټاپ سکیم نه پرته څه ستاسو اداره چې دا یا هایر ایجوکیشن کمیشن دی هغه د قبالی محاصلینو لپاره یا په قبالی علاقو کې د لیک لوست د کچا یا لټریسي ریټ چې دی هغه لوړولو لپاره نور داسې مخصوص څه ګامونه شته؟
اصل کې زمونږ لیپټاپ دا 15 فیز دی. په پیلا فیز کې فاتا وانا دا 15000 زه ځکه وایم چې دا د فیز 3 پورې 15000 لیپټاپ دي. 15000 به مونږ ته نور هم ملاویږي، نو ټول د فاتا لیپټاپس 10000 لیپټاپس دي دا به مونږ ته ملاویږي. اوس په دې نه پس به فیز 4 او فیز 5 راځي، نو زه د سټوډنټس ته هم دا ریکوست به کوم ستاسو په واسطه سره چې دی الرټ اوسي دا د سی ان آی سی بغیر نه ملاویږي. دا یو ډېر اهم پوائنټ دی پکې چې سټوډنټ ته سی ان آی سی یا فارم بی نه بغیر نمیلویږي. د مخکې فیزونه چې روان دي فیز 4 اوس لانچ شو، هغه به مونږ اناونسمنت کوو.
جاوید مروت صاحب د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره تاسو دغه معلوماتي خبرو شریکولو ډیره مهرباني جی.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، هغه طالب علم چې په قبایلی علاقو کې د قبایلی علاقو سره د غوی تعلق دی، غوی دی د کمپیوټر او د لیپټاپونو د اخیستو لپاره ځان برابر کی او شناختی کارډونه د لپاره پکار دی چې د دوی وی یا فارم بی چې په کم کې د دوی د نادره طرف نه دوی شناختی کارډونه جوړیږي هغه یو نمبر دغه باندې به دغه لیپټاپونه دوی ته ملاویږي. بل رپورټ ته تاسو پام راګرځو، د قبایلی علاقو کې د بیړني حالاتو په وخت کې کمر انتظام اداره د اف ډی می دغه چارواکو ویلي دي چې د افغان کډوالو د خپل وطن تر ستنېدو دویم پړاو سر ته رسیدلې او په دغه کې نږدې زر کورنۍ خپل کورونو ته واپس ستنې شوې دي. د ډیور رادیو خبريال عدنان بیټنی په نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکړي.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته کډه شوي 4211 کورنۍ په تیر شوي دوه مرحلو کې واپس کړي دي. اخو ته افغان چارواکي وایي په افغانستان کې اوس هم تر 4000 نه زیات کورنۍ د شمالي وزیرستان د کډوالې ژوند تیروي او د نړیوالو په ملاتړ له دوی سره مالی مرستې هم تر سره کیږي. د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو په خبره غلام خان دلاري د افغانستان څخه په خپل خوښه بیرته خپل هیواد ته د کډوالو د واپسۍ لړۍ تیر شوي فبروري میاشتې راسي دوام لري او له دوی سره افغان حکومت هم د کډوالو په واپس لاسرسي کې پوره مرسته کوي. د دوی په خبره ځولای میشت له پیل څخه پیل سوي د کډوال دی واپسې په دې دویم پړاو کې یو زر کورنۍ بکا خیل کم ته واپس کړی دي. اخو ته افغان سرواکی وای تر ټولو زیات کډوال د خو سبیل غولان کم څخه بیرته تللی دي. د دوی په خبره تر 3000 نه زیات کورنۍ اوس هم د شمالي وزیرستان د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې د خپل خپلوانو ترڅنګ د کرایې په کورونو کې میشت دي او په حکومتي کچه د نړیوالو په ملاتړ دوی سره مرسته هم تر سره کیږي. د شمالي وزیرستان انتظامیه سرواکی وای کڅه هم د واپسې د دویم پړاو د خراب موسم په وجه زندولې شوې دي، خو په افغانستان کې میشت دي شمالي وزیرستان تر اخري کډوالو پورې به د واپسې مرحله دوام لري. د دوی په خبره افغانستان ته کډه شوې تر 15000 نه زیات کورنۍ د واپسې لپاره خپل ژمنه سرګنده کړې ده چې پکې 4211 کورنۍ بیرته واپس کړې دي. زیاتوي په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان نور پاتې شوی کډوال دي زر تر زره واپسې لپاره خپل رېجستریشن وکړي چې د دوی واپسې هم زر تر زره ممکنه کړي. انتظامیه په خبر واپس شوی کډوال بنو باکا خیل کې هم تستانه کړی شوی دی او هلته د کډوالو لپاره ټول انتظامات په ځای کړی شوی دی او دوی سره د نړیوالو په ملاتړ مالی مرستې هم تر سره کیږي. د پوز تر سور لاندې دغه کم کې میشته کډوال د میډیا څخه لري ساتل کیږي او د کډوالو ته ندیمو او نه چا سره د میلاویدو اجازه ورکړل کیږي. په وروستیو کې د شمالي وزیرستان یو مشر ملک نیکمل وزیر د کم سفر کړی چې په سترګو لیدلې دیوته صدا سي برسره کوي.
پریشان حال حالات وو هغه سړی لکنه رغلی وی بیا چې دې سره زم ملاو شو د ګرمۍ نارنګینه غاډر خروپینو هغه مسره مختلف ګیله چې میش کېږدې څو غرمتام کو بیا د جون جولای غرما په کم کې مو حالات ول د خلک په کتورینا کې ویلوډ وی زنانه په یو سیټ سړی په بل سیټ او په مختلف مرحله باندې د هغه ویریفیکیشن د هغه پوج ګوچ زبر سره ملاو شو د ګرمۍ نارنګینه ډیر جوړ خروپ وی وړو وړو مشمون وی نو هغه مختلف ګیلر ته پېښ کړی چې مثال شمیر کا مشتا سړی به پراپر نه ملاویږي وو چې بجلی هم ډیر کمای دی چې بجلی هم په صحیح طریقہ نه ملاویږي. مختلف خلک ته ډیر خلک ته پاکی داس مریضون دي چې هغه ولته ټمپریری علاج نشي هغه بقاعده سپیټل ته ضرورت وي استپال ته دیته اجازهات نه ورکوي بارا چې دی لوړ شي خپل علاج ملاج وکړو.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو مشر ملک غلام وزیر هم د حکومت په دې رویه اندېښنې لري او وایي حکومت چې کوم ژوند کوي هغه نه سرته رسوي. ملک غلام وزیر اندېښنې څه شمالی وزیرستان کے وسلہ والو پزت کال 2014 سمکشے پا پراخا کچا سر پاوزی عملیات تر سر شیو او پا نتیجہ کی در شمالی وزیرستان لسلکو نزیاد خلق خپل سیمی پا پرشولو مجبورہ کھڑی وو. عدنان بیٹنائی وائس اف امریکہ ڈیورا ریڈیو او ٹی وی.
اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غږی دغه د عدنان بیټنی پر رپورٹ کې تاسو د هغه کډوالو حال وورید کم چې د عملیاتو لقبل د شمالي وزیرستان نه افغانستان لور ته کډه شو نه چې هغه کم چې په افغانستان کې دی او بخنه غوړن پاکستان کې دی او افغانستان ته وړي. جی ماوش
او بختر شاه اوس نور سویل نشو ځکه وخت ختم دی.
بالکل
نو اوریدونکو نه اجازه اخلو خوای به چې چرته ځایم د ټي وی برخه خو پای ته رسی د ریډیو برخه دوام لري. سو شی بو کې به شپه په خیر پروګرام پیل شي. مجاهد جواد یې قربه دی نو ډیو ریډیو سروس دی ټي وی برخه نه در نظم هاوي چلی
او زه بختور شاه
اجازه غواړو د خدای پامان.